محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1402 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 12مه نېټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع ثانی له 23مې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 8مې نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تفسیره لرو چې په غزي ترانګه کې د اسرائیلو د نسل وژنې څخه د امریکا د انکار دا په اړه ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د میرمنو د رول او ځانګړنو په اړه د 19 پروګرام نننې برخه دراورو. بیا هم د ایران د دفاعي توانمنیو د لړۍ نننې برخه هم اوریدلی شي، او د خبرونې په پای کې په زړه پورې مناجاتو په اړه ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضریږو. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبر نو سر ټکی د وحشي سیونیستي رژیم د ژغورلو لپاره د امریکا لګښتونه دوی ته هیڅ ګټه نه ورکوي. د ایران ډرونز او جنگی کشته په مصنوعي هوش سنبال شوی دی. د پاکستان حکومت د غزې د مظلومو خلکو لپاره د انسان دوستۍ دوهم ستره جبهه هم ولیږله، او له پاکستانه د غیر قانوني افغان په ناغواړو بیرته ستنېدا هم هغه راز دوام لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خپلې بې وړې شام د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران او عمومي قومندان ټینګار وکړ امریکا د سیونیستي رژیم لپاره لګښتونه کوي چې د سپینې ماڼۍ لپاره هیڅ ګټه نه لري، او دا د امریکایانو په حاکمه پلاوي کې د حکمت د نشتوالي نتیجه ده. سردار حسین سلامي د مالک اشتر دیارلسمې جشنواري په دستورو کې د دې خبرې په کولو سره چې د اسلامي انقلاب د سیمې او نړۍ د سیاسي او امنیتي بدلونونو په ډګر کې په لور نیونې سره مخ دی وویل، هغه پیښې چې رامنځته کیدونکې دي د نړۍ د بدلونونو د لارې بدلېدا، د قدرت د انډول بدلېدا، او د اسلامي انقلاب د لوړو شعاوو او وړانګو د پراختیا زیرې ورکوي. سردار سلامي دغه راز وویل. واشي سیونیستي رژیم نن سبا د چینجي خوړلي او سخا شوي غاښ په څیر دی، او له ریښې جلا شوی دی چې خپل بیړنۍ او وارمخ کې زوال احساسوي. دا سپای پاسداران عمومي قومندان دې ته په اشاره سره چې د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله امریکا دومره منځوي شوی نه وه وویل، امریکا نن سبا خپل پخوانی نړیوال ځایګی له لاسه ورکړی دی. هغه ټینګار وکړ د وحشي سیونیستي رژیم ناکامي او د امریکا زوړتیا د نړۍ د امنیت او آرامښت سبب کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د سمندري ځواک قومندان هم ټینګار کړی دی توانېدل یو خپل بې پیلوټ الوتکې په مصنوعي هوش او ذهانت سنبال کړو، او دغه ټکنالوژي د ډرونز په دقیق ټارګټ د لګېدو لارډاره د تیښتې او فاصلې په کچ کولو کې ډېرې اغېزې شیندي. د سپای پاسدارانو د سمندري ځواک قومندان سردار علي رضا تنگسیری چې سمندري فرصتونو او پنځیدونکو ګواښونو د ملي سیمینار منشي هم دی، د ماډرنو ټکنالوژیو د تشریح کولو په باب په کانفرنس کې د سمندري ځواک په اهتمام سره ترسره شوی او مخکتنه یې شوې ده وویل، په څلورو اصلي حوزو کې یعنی د ماکوګانو، ډرونز، توغندوی او اوبتلو په څلورو برخو کې له نو پنځیدلو علومو او ټکنالوژیو څخه مو استفاده کړې ده. د ماکوګانو په برخه کې توانېدلی یو ماکوګان هم د ډرونز په څیر سمارټ کړو، داسې ماکوګان او کشته چې انسان پکې نه وي او په ډیر زیات سپیډ او واټن سره خپل عملیات ترسره کولی او بیرته راګرځېدلی شي. زموږ خبریال راپور ورکړ. سردار تنگسیری دغه راز وویل، د توغندیو دقت او واټن مو نور هم زیات کړی دی، او دغه راز مو توغندی په مصنوعي هوش هم سنبال کړی دی. هغه د سپاه پاسدارانو په سمندري ځواک په تر ټولو ماډرن ټکنالوژي سره د تجهیزاتو او مخنیونکو سیستمونو په ځای کولو باندې په ټینګار سره وویل، اوس موږ ویاړو چې د درست ایرانی توغندی له سرګلولې رانیولې تر وروستۍ برخې پورې ټول په داخل کې جوړوي. د سمندري ګواښونو او فرصتونو د ملي سیمینار منشي دغه راز وویل، ډرونز مو په ډیر لنډ وخت کې د ګواښونو په فرصتونو بدلولو سره او له ماډرنو ټیکنالوژۍ څخه په استفادې او په ځایي پوهې سره تولید کړی دی. د دغو ډرونز ټوله برخې او سیستمونه په داخل کې د ځایي متخصصانو په لاس پلان او جوړ شوي دي. د حماس القسام کنډکونو د وحشي سیونستي رژیم د جنایتونو په ځواب کې بیا پر وحشیانو د توغندیو باران کړی. د فلسطین د اسلامي مقاومتي غورځنګ حماس د عزالدین قسام کنډکونو بیګا په یوې خبرتیا کې ویلي دي، د سیونستي رژیم د جنایتونو په ځواب کې پر تل ابیب او د هغو په شاوخوا لسګونو توغندیو حملې کړې دي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړ په دغه اعلامیه کې راغلی دي، په تل ابیب، گوشدان، صدرود او مفلاسیم باندې سخت توغندیو ټکونه کړي او په تل ابیب کې د سختو چاودنو غږونو سیونستان سربداله کړي دي. په دغه اعلامیه کې هم دا راز ویل شوی دي، مقاومتي مبارزانو دغه راز د غزې په سرحدي سیمو کې د واشي سیونستانو په کلا بندولو سره چې د غزې په ځینو برخو کې د نفوذ هڅه کوله، له هغوی 15 ټانکونه هم تباه کړي او دغه راز دوی ته درنې مرجوبلې هم اړولې دي. ایبری سرچینو ویلي دي چې دین بنګورین هوایی ډګر هم د القسام په وروستیو توغندوی حملو پسې یو ځل بیا چوټي شوی دی. په عین حال کې د سیونست رژیم واشي لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له یووا ګالانت سره په ګډ خبری کانفرنس کې په سپین سترګیتوب سره ویلي دي د جنگ د ختمولو نیت نه لري. روسي راپورونه ښیي چې په غزې او شاوخوا سیمو باندې د واشي سیونستي رژیم په بېامانه بمباریو او حملو کې تر دې دمه د غزې د شهیدانو شمیر له 10,362 اوخته چې ویل کېږي په شهیدانو کې کابو 4,655 یوازې ماشومان دي. د پاکستان خارجه وزارت ویندوی د غزې ترانګې د اوسېدونکو په ضد له اټومي وسلو څخه د استفادې لپاره د یوه واشي سیونستي چارواکي د ګواښ په محکومولو سره دغه ګواښ د نړۍ د لپاره د هوښیارتیا ټلې کرنګېدل بللې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوې اعلامیه کې د سیونستي کابینې د یوه وزیر اټومي ګواښ وحشتناک او لیونتوب بللې او ویلي دي، موږ دغه څرګندونې په کلکه غندو. میرمن زهرا بلوچ وویل، د سیونست رژیم ګواښ د نړیوالې ټولنې لپاره د بېاختیا یوه خطرناکه ټلې حسابېږي او دغه شان اندېښمنوونکې څرګندونې د فلسطینیانو د نسل وژنې لپاره د وحشي اسرائیلو د سپیره نیت ښودنه کوي. د پاکستان حکومت پرون هم د غزې د مظلومو خلکو لپاره د انسان دوستۍ دوهمه ستره جوپه مصر ته ولېږله. د پاکستان حکومت د فلسطین له مظلوم ملت سره د پیوستون په اعلانولو سره ویلي دي چې موږ په هرو سختو شرایطو او موقعو کې په فلسطین او غزې کې له خپلو خویندو وروڼو سره تر څنګ ولاړ یو. تیره میاشت هم د پاکستان حکومت په سلټنیز مرستو بار یوه الوتکه د غزې مظلومو خلکو ته لېږدولې وه. د ایران د نشیزو موادو له سپری بلا سره د مبارزې د کمیشن عمومي منشي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د ممنوعیت د فرمان په هرکلی سره ویلي دي، هیلمن یو ډیر زر د دغه فرمان عملي کول چې د افغانستان چارواکو په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت د ممنوعیت په اړه اعلان کړی دی، عملی او عینی نتیجې هم ووینو. فارس خبری ایجنس راپور ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت له نشیزو موادو سره د مبارزې د کمیشن عمومي منشي سکندر مومنی د افغانستان د طالبانو د حکومت له نشیزو موادو سره د مبارزې د ادارې له مرستیال مولا عبدالحق سره په کتنې کې له نشیزو موادو سره د مبارزې د ایران د اسلامي جمهوریت پر جدي هوډ او د ایران د انسان دوستۍ په مسؤلیت په ټینګار سره له افغانستاني لوري وغوښتل څو د نشیزو موادو د کښت، تولید او قاچاق په ضد لا جدي مقابله او مبارزه وکړي. د افغانستان د کابل د امنیتي قومندانې ویندې خالد زدران بیګا په ایکس پاڼې کې په خپل یو پیغام کې منلی دا چې د کابل په دشتې برچی سیمې کې په دغې چاودنې کې وو کسان وژل شوي او کابو شل نور هم ژوبل شوي دي. خالد زردان ویلی سیمیت امنیتی پلاتون کی ټیمونه رسیدلی او ټاپیان کسان روختونونو ته رسول شوی دی او امنیتی مامورانو پلاتن هم پیل کړی دی. لا پاکستان خپل هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو لپاره امکانات برابر شوی دی. په دې اړه لا کابل زمونږ د خبريال را لګل راپور په ګډه سره اورو.
راپورونه وایي هغو افغان کډوالو ته چې له پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راستنیږي د دې هیواد په ختیځ لور پکتیکا ولایت کې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي. د یاد ولایت چارواکو خبر ورکړی چې د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره ضروري اسانتیاوې برابرې کړي او د ځای په ځای کولو لپاره یې چمتووالی نیولی. دغه راز له کابل څخه سیمه ییزو چارواکو یو پلاوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه انګوډاډي سیمې ته تللی تر څو راستنیدونکو افغانانو ته چې کومې اسانتیاوې برابرې شوي نږدې وڅاري. د پکتیکا ولایت والي مولوی فیض الله جمال ویلی چې راستنیدونکو افغانانو ته په مختلفو برخو کې هر اړخیزی اسانتیاوی برابرې کړي. ویل کېږي راستنیدونکو افغانانو ته سره میاشت او نورو خیریه بنسټونو خپل کاري ټیمونو ته دنده ورکړې تر څو راستنه شوي کډوالو ته د مرستې جوګه شي. د راپورونو له مخې ویل شوي چې تر تېرې دوشنبې ورځ پورې د سپین بولدک له لارې د تیرو 15 ورځو په لړ کې نږدې 40,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
او د عراق د صاحب اهل حق غورځنګ عمومي منشي قیس الخزلي پرون په بغداد کې د ملګرو ملتو له استازي جنین فلاسخار سره په کتنې کې ګواښ کړی کا امریکایي عسکر له عراق ونوځي نو له ډېرو بدو پایلو سره به مخ شي. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصره دا تهران دے دیران دے اسلام جمہوریت غی عزت من اوردن کو سم سیاسی تبصره در اورو چے دا امریکا او په غزت رنگ کې د سریلو نسل وژنې څخه د دوی د منکری دا په باب دا سره لدی چې د فلسطین د شهیدانو شمیر لسو زرو او د جوبلو شویو شمیر لڅلورو شتو زرو څخه زیات شوی دی. زیاتره شهیدان ماشومان او خځې دي. خو امریکا د اسرائیلو د اصلي او د بقیت او شر د ملاتړې په توګه په یوې عجیبه ادعا کې د سیونیست رژیم لخوا په غزې ترانګ کې د نسل کوشه لا رامنځته کېده منکره شوې ده. په دې لړ کې د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د فلسطینیانو په ضد د سیونیستانو د جنایتونو په ملاتړ کولو سره ادعا کړې ده هغه څه چې په غزې کې رامنځته کېږي نسل وژنه نه ده. جانکر بی ویلی دی نشو کولی د غزې بدلونونو ته کتنه وکړو او وایو چې دغه پیښه د نسل وژنې له تعریف سره سمون خوري. هغه دا کړی چې د نسل وژنې ټکی د دغو بدلونونو د بیانولو لپاره یو غیر مسؤلانه راوده ده. د امریکا له دغه چارواکي باید پوښتنه وشي چې سیونیست رژیم د ځان د دفاع په پلمه د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو په بېمخنی وجلې لاس پورې کړی او په دې زمینه کې د امریکا او د ولسمشر جو بایدن لا بشمر ملاتړ څخه برخمن هم دی باید د فلسطینیانو په ضد نور کوم جنایتونه ترسره کړي چې د نسل وژنې او د جنگي جنایت په توګه وګڼل شي. دغه راز په غزې ترانګې کې د نسل وژنې د نه رامنځته کېدا په باب د جانکر بی ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې حتی د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم د فلسطینیانو د پراخې وجلې په ترسره کېدا اعتراف کړی دی. د امریکا جنگ وزارت پینټاګان ویان پاتریک رایډر بلاخره د اسرائیلو او د فلسطین د مقاومتي ډلو ترمنځ د جنگونو له پیلې دا یو میاشت وروسته د طوفان الاقصی نومي عملیاتو په غچ اخیستلو کې د تل ابیب لخوا په غزې ترانګې کې د زرګونو عامو خلکو په وژل کې دا او ژوبلې دا اعتراف کړی. پاتریک رایډر په تیرې دوشنبې ورځې اعتراف کړی چې په غزې کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلو په باب ووایو موږ پوهیږو چې شمیر یې زرګونو ته نه دی. د واشي سیونیست رژیم هوایي ځواک تر دې دمه 15,000 ټنه چاودیدونکي مواد یعنی د جاپان د هیروشیما د اټومي بم څه د پاسه دوه برابره ډول ډول بمونه او مهمات په غزې ترانګې کې د بیلابیلو سپیرو مخو په اړه د غزې پر مظلومو خلکو استعمال کړی دي. د فلسطینیانو په ضد د اسرائیلو جنایتونه حتی د اروپایي هیوادونو د ځینو لوړو دوه چارواکو اعتراضونه هم راپارولی دي. د بلجیم د نړیوالو ملګرتیا او وزیر میرمن کارولین جینز په تیرې دوشنبې شپې ویلي وو چې له اسرائیلو څخه باید د جنګي جنایتونو د ترسره کولو په باب تحقیق وشي او ټول شواهد دغه چارې ته اشاره کوي. مهم ټکی دا چې له اسرائیلو څخه په هر اړخیزه او بې قید او شرط ملاتړ کولو کې د امریکا د اوسني ولسمشر جوزف بایډن او د هغه د حکومت چارواکو له دریځونو او په غزې ترانګې کې د اوسني جنګ پر رامنځته کولو کې د فلسطینیانو په تیره بیا د حماس غورځنګ د ګرم بللو لپاره هڅې سره سره حتی د امریکا سیاستوالان هم په ښه ډول د سیونیست رژیم له یرغلګر او تیریګر ماهیت او د فلسطینیانو په ضد د سیونیستانو له څو لسیزو ظلمونو څخه چې د فلسطینیانو په وژلو او د هغوی د ځمکو په غصبولو سره یې تر اوسه دوام درلودلی دی ښه خبر دی او په دغه چارې نیوکې هم کړې دي. په دې لړ کې د امریکا د خارجه وزارت کارکوونکو په یوه یادښت کې د امریکا د حکومت لخوا د فلسطین د حماس غورځنګ او د سیونیست رژیم ترمنځ د جنگ د مدیریت په څرنګوالي نیوکې کړې او ویلې دي چې جو بایډن حکومت باید په ښکاره ډول په اسرائیلو باندې نیوکه وکړي. دغه یادښت چې د پلوټیکو انټرنټي پاڼې لخوا خپور شوی د فلسطین د کړکیچ په باب د جوزف بایډن په کړچار باندې د امریکا د ډیپلوماټانو د اعتماد ډېرې کمی ده او د غرض د ډیرو ټیټو او د لوړو ساویو د ډیپلوماټانو د تفکر خود نه کوي. اټکل کولی شو چې د دغو کورنیو اختلافاتو زیاتېدا کولی شي د سیمې په وړاندې د جو بایډن د حکومت سیاست جوړونه لا پسې سخت کړي. دغه یادښت د امریکا له حکومته دوی غوښتنې مطرح کوي چې له اوربن څخه د واشنگټن ملاتړ کول او له فلسطینیانو سره د اسرائیلو د کارچار او د پوځي تکتیکونو په دلیل په سیونیست رژیم باندې نیوکه کول کا هغه په ښکاره ډول وي او که په خصوصي ډول وي شامل دي. په دغه یادښت کې ویل شوي دي موږ باید په ښکاره ډول په قانوني پوځي هدفونو باندې د یرغلیزو عملیاتو د نه محدودولو په شان د اسرائیلو لخوا د نړیوالو اصولو په خلاف ورزي نیوکې وکړو. په عین حال کې له سیونیست رژیم څخه د جو بایډن د حکومت ناعادلانه او پلوي کړچار سبب شوی دی چې امریکا ځینې خپلواک سیاستوالان او د ډیموکرات ګوند مخکښه ډله د سیونیست رژیم په باب د جو بایډن د حکومت په ملاتړ کړچار زیاتې نیوکې وکړې. د امریکا د ولسی جرګې کانګرس ډیموکرات ګوند غړي میرمن رشیده طلیب په تیرې شنبې ورځې هم ویلي وو جو بایډن د غزې په جنگ کې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیلو د نسل وژنې ملاتړ کړی او امریکا خلک به راتلونکي میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې دغه موضوع هیر نه کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت خبر.
د تاریخ پاڼه ډیر محترم اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک هیلې به منې عزیزانو سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهم خورده میاشتې له 28 او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. درې سوه نهه څلوېښت کاله پخوا د 1440 میلادي کال د نومبر په 8 نیټه د 18 میلادي پیړۍ انګریز شاعر جان ملټون مړ شو. هغه په 1408 میلادي کال کې په لندن کې زیږیدلی و او خپل لومړی اثر یې د غمجن روح او خوشحال روح په نامه خپور کړ. د دغه انګریز شاعر له نورو اثارو څخه ورک شوی جنت ته هم اشاره کولی شو. جان ملټون له کلیسا څخه د حکومت د بیلیدو د مذهب د ازادۍ او په عین حال کې د حکومت لخوا د سانسور د اعمالېدو مدافع او پلوي و.
Thank you.
او یا کال پخوا د 1322 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 18 نیټه د ایران د ولسی وزیر اعظم ډاکټر محمد مصدق محاکمه پیل شوه، چې له دغې نیټې کابو 2.5 میاشتې مخکې په یوې امریکایي انګلیسي کودتا سره پرځول شوی و. د هغه اصلي جرم د مذهبي ځواکونو په مرستې او د خلکو په اډانې سره د ایران د تیلو د صنعت ملي کول و، خو د باچا رژیم د فرمایشي پوځي محاکمې څارنوال مصدق د باچا له فرمان او له کودتا سره د مقابلې د حکم نه د سرغړولو په تور محاکمه کړ. هغه په محکمه کې د تیلو د صنعت د ملي کولو دفاع وکړه او د خپل حکومت پر خلاف کودتا یې وغندله. د باچا پوځي محکمې بالاخره ډاکټر مصدق د عمر د زیاتوالي له امله په 3 کاله بند محکوم کړ، خو له هغه وروسته هم په 1445 کال کې د هغه تر مړینې پورې په خپل کور کې نظر بند و. او د نن شپږویشت کاله مخکې د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 18 نیټه مشهور ایرانی لیکوال سید محمد علی جمالزاده په 106 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 1401 لمریز کال کې په اصفهان کې په یو عالم او مبارز کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغه پلار سید جمال الدین وایس په ایران کې د مشروطه غورځنګ یو فعال عالم و چې بالاخره په دغه لاره کې ووژل شو. سید محمد علی جمالزاده د خپل پلار د لارې په پیروي سره په ځوانۍ کې په مشروطه مبارزانو کې شامل شو. هغه لوړې زده کړې په فرانسه کې وکړې او د حقوقو په څانګه کې فارغ التحصیل شو. جمالزاده د لومړي نړیوال جنگ په دوران کې چې ایران د انګلستان او روسیې لخوا نیول شوی و وطن ته راستون شو. د خپل وطن د آزادولو لپاره د هغه فعالیتونو نتیجې ته ونه رسېدل او په دې وجه هغه جرمني ته لاړ او څه موده پس په جنوا کې د کار په نړیوال دفتر کې فعالیت پیل کړ. د ښاغلي جمالزاده ادبي ژوند له 1400 لمریز کاله د یکی بود یکی نبود کتاب په خپرولو سره پیل شو. د هغه د لیکنې ځانګړتیا لنډه او ساده لیکنه ده. په همدې وجه د هغه کیسې چې د ایران له ټولنیزو او سیاسي پیښو سره یې تړاو درلود د خلکو له تود هرکلی سره مخامخ شوې. هغه چې د ایرانی لنډو کیسو د ډګر له مخکشانو دی، په دې لړ کې د شهرت او د خپلو اثارو د زیاتوالي په وجه یې د ایران د داستان لیکنې د پلار لقب وموند. دغه ایرانی لیکوال له کتابونو څخه چې په عربي، جرمن او فرانچ ژبو یې هم تسلط درلود، گنج شایگان، صحرای محشر او دشمن ملت ته اشاره کولی شو. ریحانه گرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو د خبرونې په دغه برخه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ریحانی د خبرونې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د ریحانی په دغه برخه کې د اسلام په مبارک دین کې د مور د ارزښتناک مقام او په کورنۍ کې د هغې د روزنیز رول په اکله له تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
رانو مینوالو، د خزو تر ټولو ارزښناک رول د مور ولې رول دی. مور د مینې تر ټولو ځلانده چینه او
د کورنۍ او د نیک مرغۍ یو ډیر مهم لامل دی. مور د آرامښت، قدرت، خپلواکۍ او د امنیت احساس په ماشوم کې رامنځته کوي. د اسلام له نظره ښځه د مور ولې په مقام کې د پرتم اوج ته رسیږي. مور د ماشوم د فزیکی او نفسیاتی اړتیاو پوره کوونکی او د هغه د شخصیت بڼور کوونکی او د افکارو جوړونکی ده. د مور مسؤلیت ډیر مهم او حساس ده. مور د روزنیز او ښوونیز دندو لړۍ په غاړه لري چې پلار د خپل پنځون د بنیاد او ماهیت له پلوه د هغو د ترسره کولو وظیفه نه لري او حتی د هغه د ترسره کولو وړتیا هم نه لري. د امیندواری موده 9 میاشتې او د ماشوم د تیر او دلو موده 2 کاله ده چې په دغه 2 کالو او 9 میاشتو کې ماشوم په مستقیمه توګه له مور څخه تغذیه کوي. په حقیقت کې مور د خپل ځان او د خپلو اولادونو د سلامتیا او د ژوند د ساتنې مسؤوله ده او د هغې فکر، چلند او کړچار په ماشوم باندې اثر کوي. په دې خاطر د ښځې مسؤلیت په تیره بیا د ماشوم له زیږیدو څخه وروسته په ړومبیو کلونو کې د نارینهو په پرتله ډیر زیات دی.
کمزوری او ناتوانه ماشوم سوچه احساساتو او عاشقانه مینې ته اړتیا لري. دا مور ده چې په خپلو مینهناکو نازونو سره ماشوم ته خپله مینه ډالۍ کوي. مور د عاطفې او د مهربانۍ مظهر او د کور مینه بخښونکی دی. هغه ده چې د کور ماحول ته صفا وربخشي او مینه ناکه کوي. د مور ذهنیت په ماشوم اثر کوي او د ماشوم روزنه د مور د مسؤلیتونو برخه ده. هغه بشری نسلونو ته روزنه ورکوي او په خپل کردار او افکار سره انسان پالي. مور ماشوم له ناپاکیو او ناوړو اخلاقي ځانګړنو لکه حسد، بخل، لالچ او غرور څخه لیرې کوي او د هغه په وجود کې مینه، صفا، خیرغوښتنه او مثبت فکرونه رامنځته کوي. له ماشوم سره د مور مینه ډیر اغیزناکه او اثرګذاره ده. هیڅوک او هیڅ یو څیز د ماشوم لپاره د مور تشه نشي ډکولای او د مور د مینه ناکه محبت څخه ای برخمنه ولای نشي. ځینې وختونه لوږه یا د درد احساس د ماشوم د ژړا لامل نه دی، بلکې هغه مینې او ناز ته ضرورت لري او د مور د نازونو تږی دی او په دې خاطر ژاړي. د مور نازونه د ماشوم نفسانی او نفسیاتي خواړه ده او مور باید له دغه خواړونه په کافی اندازه ماشوم ته ورکړي. کله چې مور خپل ماشوم په غېږ کې نیسي، ماشوم آرام او امنیت مومي، ځکه د مور د زړه ریتم د ماشوم لپاره یوه په زړه پورې موسیقي ده.
گرانو دوستانو، ښځه د مور په رول کې د سرشیندنو او عواطفو یوه بیلګه نندارې ته وړاندې کوي. د ښځې نفسیاتي او فزیکی ځانګړنې له هغې سره مرسته کوي چې خپله اصلي دنده او مسؤلیت، یعنی مورولي، په ښه توګه ترسره کړي. د مور او پلار مقام په اسلامي فرهنګ کې دومره لوړ دی چې متعال خدای اولاد د هر ډول داسې خبرو لکولو منع کړي چې د مور او پلار د خفګان لامل شي. د اسراء د مبارکې سورې په 23 آیت کې متعال خدای فرمایي: او ستا خدای حکم کړي چې له هغه پرته د بل چا پرستش مه کوي او د مور او پلار په حق کې احسان وکړي، او کچیرې له هغوی نه یو یا هم دواړه ستاسو په نزد بوډاګان شي، نو هسې نه چې داسې خبره وکړی چې د هغوی د خپګان لامل شي او حسنه په هغوی چغې ووهې او لزانه وشړی او له هغوی سره په اکرام او درناوی سره خبرې وکړی.
عزیزانو، مور کولی شي چې یو با شخصیت او یا هم یو پس او ناوړه یا یو پاک لمن او یا هم بے شرم ماشوم وروزی. په هر حالت کې د ماشوم د شخصیت په بڼنیولو کې مور زیات رول لوبوي. ټول لوی شخصیتونه خپل پرمختګ او لوړاوي خپل د مور د زحمتونو پایله ګڼي. ناپلون په دې عقل وایي، زه خپل ټول پرمختګونه او بریاوي د خپل مور د کوششونو او زیارونو له امله بولم. هغه له ماشومتوبه په ما کې اراده او همت مضبوط کړ. پر دې اساس مور باید د فکر، ایمان او د فضیلت له معیارونو سره سم چلند وکړي. بے شکه چې د مور ولی له دندې نه لوړه دنده شتون نه لري. مور د پنځون شاهکار او د بشري ټولنې د حیات او بقا اصلي ټکی دی. مور په یوه لاس سره زانګو او په بل لاس سره نړۍ ته تکان ورکوي. مور ولی یو ډول مسؤلیت قبلونه او د روزنې او اخلاقیاتو اړخونو ته پاملرنه بلل کیږي او ایمان د روح سلامتیا، ژور احساسات، انساني فضیلتونه، عفت، شرف، عاطفه، اخلاق او صفا زړه ته ضرورت لري. البته د یادونې وړ ده چې داسې یو کس چې دغه ځانګړنې لري بیا هم ځان مور نشي بللی، تر هغه چې د خپلو دغو وړتیاو په کارولو سره ماشوم رهبری کړي او روزنه ورکړي. د ماشوم او د ټولنې ژوندانه او نیکمرغي له مور سره تړلې ده. هغه دنده لري د ټولنې لپاره شریف او ګټور انسانان وروزي. په دې خاطر د مور ولې لپاره باید تیاری ونیسي او تیار شي. هغه باید له ځان سره ژمنه وکړي او خپل ماشوم ته هم د ژمنتیا سبق ورکړي. یوه ښځه کله چې مور شي په نورو دندو باندې د ماشوم د روزلو دنده مهمه ګڼي او له هر څه مخکې د ماشوم د رغنده روزنې ته اهمیت ورکوي. له شکه پرته ماشوم ته د ښو اخلاقیاتو د ښودلو لپاره روحي تعادل، صبر او آرامښت ته ضرورت شته.
زمونږ د ټولنې نننې ستونزې له هغه ځایه سرچینه اخلي چې ښځو د ماشومانو په روزنه کې د مسؤلیت نه منلو ته ګروهنه پیدا کړې او د ماشوم له روزلو سره دلچسپي نه لري. هغه ښځه چې د ځان د سینګارولو او د ژوندانه د زرو سیم په فکر کې وي او د خپل ماشوم روزنه نورو ته وسپاري، مور نه ده. کومه ښځه چې په حقیقي معنی مور وي، د خپل ماشوم د ښه روزلو لپاره پوره پوره کوشش کوي او په دې کار ویاړ کوي. اولاد له هر څه مخکې ملاتړ او مینې ته ضرورت لري، نه شتمنۍ او امکاناتو ته. هیڅ ارزښت نه لري چې ماشوم د پرستار، خدمتګار یا د وړکتون د ښوونکي په غیږه کې خفا او بېقراره وي او ښه نه وي روزل شوی، خو مور یې لوړو علمي او ټولنیزو مقامونو ته لار موندلې وي. مجرم ماشومان او زلمیان چې په روزنتونونو او د اصلاح په مرکزونو او یا هم زندانونو کې پراته دي، د نالایقه میندو د ناسمو روزلو پایلې دي. د داسې کسانو شتون چې شمیر یې هم کم نه دی، په روزنه او تربیت کې د مور د لوړ او مهم مقام د نیمګړتیا ښودونکی دی. نو پکار دي د مور د لوړ مقام درناوی وشي او د هغوی د زیارونو قدرونه وشي، ځکه چې د مور د کرامت، مینې او د خیر او نیکمرغۍ سرچینه ده. هغه کسان چې په ماشومتوب او زلمیتوب کې د مور له مینې څخه محروم او بې برخې پاتې شي، وروسته بیا د چا په مینې باور نشي کولی او خپله هم له نورو سره په مینه کولو کې ستونزه مومي. مور کولی شي مینه د ماشوم په زړه کې واچوي او د ایمان پرهیزګاری او ژمنو نیالګی د خپل ماشوم په وجود کې وکړي، په داسې ډول چې هغه د عمر تر پایه پورې د دغه ډول روزنې د خوږو میوو څخه برخمن شي.
دوستانو د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
دفاعی توان منه
د دفاعی توان منه د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، د قیام بالستیک توغندۍ په اړه له یو مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د ایران اسلامی جمهوریت په تیرو درو لسیزو کې د ډول ډول بالستیک توغندیو د تراهې جوړولو او عملی کولو په ډګر کې ستر پرمختګونه کړی دي. په دې ډول چې د ایران اسلامی جمهوریت اوس په لویدیځه آسیا کې تر ټولو ستر توغندوي قدرت باندې بدل شوی دی. توغندی توان د ایران د اسلامی جمهوریت د قدرت د یو عنصر په توګه د ستراتیژیک مخنیوي د ترلاسه کولو په چوکاټ کې رامنځته شوی دی. د دې ټکنالوژي یو لوړ ټکی په بالستیک توغندیو کې لیدل کېدی شي چې ایران په دې برخه کې د ټکنالوژي څنډې ته رسیدلی او توانېدلی چې له بېلابېلو ګواښونو سره د مقابلې لپاره په بېلابېلو ځانګړتیاو سره د بالستیک توغندی طراحی او تولید کړي چې له همدې عمله د لویدیځ آسیا او نړۍ په توغندوي قدرت بدل شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې په کورنیو ظرفیتونو په تکیه کولو او لا شته ظرفیتونو په لنډ وخت کې لا زیات استفادې په خاطر د قیام توغندی په شان نوي او پیاوړی بالستیک توغندی نندارې ته وړاندې کړی چې هر یو د دفاع په ډګر کې د ایران د پرمختګ د دښمنانو د زیاتې غوسې سبب کیږي. مخکتنه دا قیام منځواټنه بالستیک توغندی د 1999 کال د زمری په 9 نیټه د بوشهر د اټمی بټې لار رسمي پرانستلو سره په یو وخت د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي چارواکو په شتون کې پرانستل شو. د ته په پام سره چې هر یو توغندی یا وسلې په یو خاص ایډیا سره جوړیږي، زمونږ د هیواد د پوځي قومندانانو په وینا د قیام توغندی هم د شهید تهرانی مقدم په فکر او د سیونست رژیم د نابودولو لپاره جوړ شوی دی. د قیام توغندی د لومړي ځل لپاره د ولایت د اقتدار په مانوره کې وازمیل شو. د سپاه د قیام یو توغندی په زیات نشمیر کې تولید شوی او د هیواد توغندوي ځواب په لومړی کرښه کې دی او په لیر واټنه توغندوي حملو کې د سپای پاسدارانو له لومړنیو ټاکنو
د قیام توغندۍ اوږدوالی 1.5 متره، قطر یې 90 سانتي متره او وزن یې له 6 ټنو زیات دی. د قیام توغندۍ د خولې وزن شاوخوا 650 کیلوګرامه اټکل شوی. د قیام توغندۍ د یو واحد مرحله د مایو سوانګو ماشين لري چې کولای شي د دې سوانګو او د هغې د واحد سټیج انجن په کار کولو سره د الوتنې حد او حدود 2,000,000 کیلومتر ته ورسیږي. د دغه توغندۍ واټن شاوخوا 800 کیلومتر اټکل شوی. په لومړۍ کتنه کې د قیام بالستیک توغندۍ د شهاب 2 توغندۍ سره ډیر ورته والی لري، خو قیام لوی اړخونه او اوږدوالی لري او د هغه رینج د شهاب 2 په پرتله 300 کیلومتر زیات دی. همدارنګه د قیام توغندۍ په جوړښت کې د شهاب 2 معمول بلیک هیډونه شتون نه لري.
ایسن او لا نورو بالستیک توغندیو سرا د قیام توغندی توپیر پاک لر سرا اس خبری کو دا قیام میزایل یا توغندی او نورو ایرانی بالستیک توغندیو ترمنز اصلی توپیر د بدن لپایتا د ثابت سٹیپلایزر بلاکونو لری کول دی. دا بلاکونه چې د خی زاویه په شکل دی په ټولو بالستیک توغندیو کې لیدل کیږي، د شهاب، قدر، سجیل کورنۍ او حتی د سفیر او سیمرغ سپوږمکۍ لانچرونه د راکټ د ثبات په رامنځته کولو کې مهم رول لري. خو د قیام په توغندۍ کې پرته له دې چې پورته ذکر شوي بلاکونو باندې تکیه وشي، د ثبات د رامنځته کولو ټوله دنده د کنټرول سیستمونو مسؤلیت د مایا سونګو په پورټلند په تولید کې نصب شوي ورته فعالونکو سره دی. دا کار ګټې لري، لکه د وزن کمول او د ریډار انعکاس راوړي او په لانچر کې زیرمه کول او ډیپو کول، لیکت کول او بار کول آسانه کوي. د انجن په تولید کې او د پام وړ دغه فاکټرونو کمول چې په دې توغندي کې د غلطیو لامل کیږي، لکه په لانچر کې د توغندي دقیق ځای پر ځای کول، په نښه کول او لارښود سیستمونو کې، او په ټانک کې د مایا تیلو خرابوالی کمول او داسې نور. همداراز د دغه توغندي نیوالي ته په پام سره چې په هغه وخت کې کابو سوارلس کالا وړاندې ښایي پرمختللې ټکنالوژي او ټول ډیجیټل سیستمونه یې په الکترونیکي برخو کې کارول شوي. دا ځکه چې د دغو دوو توغندیو هیډوار او قطر یو شان وي، په اوږدوالي کې یو څه زیاتوالی او د 100 کیلوګرامو وزن زیاتوالی، دا د 325 کیلوګرامو ډیر حد تابع رسیږي. قیام یو توغندی په خپل لوړ حد کې تر 126 کیلوګرامو پورې بیا الوړوالی لري. په انځورونو کې تر ټولو په زړه پورې شی د ځینو برخو شتون د شی د بالستیک توغندیو په جوړولو کې کارول کیږي. له دغو د برخو یوه وړکوټي بیا بلاکونه چې د جیټ وین په نوم لاینجن د وتلو په وخت کې ځای پر ځای شوي دي. دا توغندوي او رسته برخه او داغه د انجن په تولید کې بیا ځای پر ځای شوي دي. برخه دنده د انجن د فشار وکتور بدلول دي ترڅو د توغندي لارا بدله او سمکړي. د ایران درانه بالستیک توغندي لکه سجیل او القدر، قیام، شهاب، اماد او قاصد په خپلو بدنونو کې د کنټرول بلاکونه نه لري او لامده عمله دوی د کنټرول او اړخ بدلولو لپاره جیټ وین کوي. او بل قطعه د قیام توغندي د خولې په سر پورې اړه لري. کله چې د دې توغندي سپیډ لا 15 مخ څخه زیات شي نو دغه په سر کې ډیره زیاته تودوخه تولیدیږي. نو که د توغندي سر د تیزې څوکې په شکل کې وي، په لومړۍ برخه کې د لوړې تودوخې تولید او لوړ استهلاک د توغندي د څوکې د ویلې کېدا لامل کیږي او په نتیجه کې له لاسه بیا ورکوي. له همدې امله په ډیرو ایراني توغندیو کې د توغندي څوکه ګول ورکول کیږي چې توغندي له 15 مخ څخه په زیات سپیډ کې کومه ستونزه و نه لري او کولی شي مناسب ایروډینامیک ته په پام سره ډیره تودوخه وزغمي.
قیام دوه توغندی د نیو ماډل په اړه تازه معلومات خپاره شوی چې خی دغه توغندی واټن 1000 کیلومتر ته رسیدلی او تیر وطن یې تر 500 متر پورې رسیدلی ده. په 1990 کال کې د 800 کیلومتر واټن وشتونکو توغندی په وروستیو کلونو کې نندارې ته وړاندې شول. د دې توغندی د نیو ماډل عکسونه هم خپاره شوي چې جلا کېدونکی سر جنګي لري او اوس معلومه شوې ده چې د دغه نیو سر جنګي په کارولو سره به د قیام توغندی د ویشتلو تېروتنه تر 500 مترو کمه شوې ده او له هغه وروسته د محرم په عملیاتو کې د قیام توغندی د نیو ماډل عکسونه هم خپاره شوي چې خې دغه توغندی په څلورو کوچنیو وزرو د خې لارښوونې لپاره سنبال شوی دی، خو تر اوسه د دغه توغندی واټن د زیاتوالي په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. نوی قیام توغندی لږ تر لږه 100 او لوړ حد 1000 کیلومتر واټن لري. دغه توغندی د 600 کیلوګرام وزن په سر جنګي درلودلو سره په یوه ثانیه کې 2915 متر ته رسیږي. د قیام توغندی قطر 780 میلی متر او د دغه توغندی اوږدوالی 11 متر او 846 سانتی متر دی. د قیام توغندی تر ټولو مهم او څرګندې ځانګړتیاوې په دې ډول دي: د دښمن د توغندیو ضد سیستمونو لخوا د قیام توغندی د تعقیب پیژندلو او ویشتلو ناممکن والی، د موبایل یا متحرک لانچر درلودل، د اړتیا په بڼه کې د هغه واټن بدلیدلی شي. د قیام بالستیک توغندی خورا لوړ باثباته ټکنالوژي لري او له همدې امله راډارونه لخوا د موندل احتمال کمولو لپاره وزرونه لیرې شوي دي. دغه ځانګړتیاوې قیام توغندی ته له راډاره د تیښتې قدرت ډیر ورکړی دی. بالکونه معمولا د لارې د لارښود کولو پر مهال د توازن رامنځته کولو اصلي عامل دی. په عین حال کې بلیک هیډونه د اوږد واټن توغندیو لپاره هم خورا مهم دي. دا ټول ټاکل شوي هدفونه په ډیر دقت او توجه سره په نښه کوي، له همدې امله دا د ورته توغندیو په منځ کې خورا مهم دقت لري. د قیام توغندی د لوړو چاودیدونکو توکو په وسیله هدفونه له منځه وړي او په وروستیو کلونو کې د باران په وسلو هم سنبال شوی. د الوتنې سلسله په قیام دوه کې شاوخوا 200 کیلومتره ده. د دې توغندی سرعت په یوه ثانیه کې 2.5 کیلومتر څخه زیات دی چې د ورته توغندیو په پرتله ډیر سرعت لري.
ایزانو دا دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسېد. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارم.
خاد او آباد اوسئ.
المانزنی خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکیرلی څوک دی، کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی، کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یما، خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړم. خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه، دننه ناز لرم د باندې اسره، پداس سمندر گاڑیم چې ساحل نه لري، پداس خوګو خوګمنیم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې ستزیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري. دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.